د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، د 1999 کال د جدید میاشتې 13 ده، چې د 2019 کال د جنوري د میاشتې 6 کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم، زه خلیل خانم. د طالبانو ډلې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د خبرو لړۍ د بیا پیل کولو په اړه راپورټونه رد کړي دي. طالبانو د پاکستاني رسنیو هغه راپورټونه رد کړل چې ګواکې د دوی د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د خبرو لړۍ ته دوام ورکوي او یو ځل بیا یې وویل چې د افغان حکومت سره مستقیمه خبرې نه کوي. پاکستاني رسنیو راپورټ ورکړی و چې د شاغري خلیلزاد او د عمران خان په ګډون د پاکستاني چارواکو ترمنځ له خبرو وروسته به په اسلام آباد کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې وسي. د رویټرز خبري ایجنسی ته طالبان د لوړپوړو چارواکو له خولې ویلي چې د پاکستان په ګډون سیمهیزو قوتونو له طالبانو غوښتي چې په اسلام آباد کې د امریکایي پلاوي سره وګوري او د افغانستان حکومت هم د سولې په پروسه کې شامل کړي، خو طالبانو دا غوښتنه رد کړې ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په ویلامي کې ویلي غواړي روښانه کړو چې په اسلام آباد کې د زلمی خلیلزاد سره هیڅ ډول خبرې نه کوو. یو لوړپوړي طالب چارواکي د نوم د نصر ګرنولو پر شرط د رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي موږ په وار وار دا څرګنده کړي چې هیڅ کله به د افغانستان حکومت سره خبرې ونه کړو، ځکه پوهیږو چې هغوی زموږ غوښتنې نسي پوره کولی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت سرپرست امرالله صالح د خپل مقام نه استعفا کړي. منابعو د رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي چې ښاغلي صالح د افغانستان د جمهوري اشرف غني د انتخاباتي ټیم سره د پیوستون د تصمیم په وجه استعفا کړې ده. د یک شنبه په ورځ ښاغلي غني د نږدې منابعو رسنیو ته وویل ټاکل شوی چې ښاغلي صالح د جمهوري ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې د اشرف غني د لومړي مرستیال په توګه معرفي سي. شاوخوا یو میاشت مخکې ښاغلي صالح د افغانستان د کورونو چارو وزارت د سرپرست وزیر په توګه وټاکل شو. په داسې حال کې چې د امریکا د فدرالي حکومت د ځینو ادارو د بندیز مسله هم په خپل ځای پاتې ده او خبرې پرې روانې دي. جمهور رئیس ټرمپ د ځینو هغو مهاجرینو ماشومانو په غیر چې په غیر قانوني ډول امریکا ته راوستل شوي دي د هغوی موقتي د خوندیتوب لپاره ځینې وړاندیزونه ورکړل او په بدل کې د امریکا او مکسیکو ترمنځ د دیوال لپاره په بودیجه کې د پیسو چې وای وډي ټاکل سي غوښتنه کړې ده. ټرمپ په خپلې وینا کې داسې وویل:
This is a common sense compromise both parties should embrace.
دا یو منطقي جوړجاړی دی او باید چې دواړه ګوندونه ومني. چپاړخي سخت دریځه کسان زموږ سره نسی کنټرولولی او زه به هیڅ کله هم اجازه ورنه کړم. په دغه نیمه وړاندیز کې راغلی دی چې د ماجرت په نظام کې سمون راوستل سي په سرحد د بشري بوران د مسلې لپاره د 200 میلیون ډالرو مرسته اضافه سي او د مخدره موادو او قاچاقبر د مخنیوي لپاره دي د 2000 پر شاوخوا کې فدرالي کارکونکي وګمارل سي او د سرحد د څارن نظام دي نور هم بهتر سي. د ډیموکرات ګوند غړو د ټرمپ وړاندیز رد کړی دی. هغوی په ټرمپ باندې ټینګار کړی چې لمخې چې د سرحد د خوندیتوب لپاره خبرې پیل سي حکومت بندي اداري دي خلاص کړي. د امریکا د فدرال حکومت یو شمیر برخو تل کېدو پرون نوښت ورځي پرسوي. په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی یو ویډیو کې یو تنکی ماشوم حیات خان وایي چې پاکستانی پوځیان به له اجازه کوټه ورننوزي. حیات خان د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې د علي خیلو د کلی اوسیدونکو دي. دا مشر ور عرفان الله د دوبین د ټلیفون په لیکه ډیور ډیو ته ویل چې په کشر ور حیات پسې کسان ورغلي وو چې بیان پرې بدل کړي.
پوځیان اوس نن هم زما ورور ته او جنو کسان ولا غړي چې ته په خپل وړي چې ته تا کوي ته په بل غړي وکړه چې دا سم درو ویل دي ما چې زما ورور ته بالکل درو کې اندي ویلي صحیح خبره کړي دا ما ته پته دا ما څور نه پښتنه کړي دا بالکل صحیح خبره کړي دا او جن هم بوت هم بار بار کسان ور لګي چې دا چې ما ځغا دی چې دا بیان بدل کې بیان بدل کې.
د یاد خان د ویډیو د خبرېدو وروسته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظر پښتون ویلي دي چې دغه ویډیو په لیدو یې زړه ډېر دردېدل دي او نن د بنو څخه د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې ته روانېږي.
نن تر هغه خلک چې عزت کوي نه دی نه د خلکو د عزت مسله ده. نو په دې حالت سره د خلکو رد عمل ډېر سخت دی، ډېر شدید دی او موږ خپل هم د سخت ځنه په دې باندې ودرېدل په دې واقعې باندې په دې کیسه باندې
د پښتون ژغورنې غورزنګ نن د نقیب مسعود د لومړي ترن په اړه په کراچۍ کې غونډه کوي. منظور پښتون وایي چې کراچۍ ته د تاک پروګرام لغوه کړی دی او شمالي وزیرستان په خیسور سیمه کې د حیات خان کور ته ورسي. د ملګرو ملتونو ادارې ویل دي چې په لیبیا ساحل ته نږدې د ماجرینو یو کښتۍ ډوبه سوې ده او لږ تر لږه 112 ماجرین له درکه سوي دي. د ماجرینو نړیوال سازمان ویل دي چې دوه ماشومان چې یوې د دوو میاشتو کوچنی هم پکښې دي په مړو کې شامل دي. په عین حال کې اروپایي حکومتونو په خاصه ایټالیا د افریقا سره د ماجرینو د راتګ د مخنیوي لپاره خپل سرحدونه سخت کړي دي. او د انډونیزیا یو سختدریزه مذهبي مشر چې د هیواد د اسلامي سختدریزو فکري لارښود رل کیږي ټاکل سوي و چې د 15 کالو په بند به تیروي ناغې د مخه د خوش کېدو پریکړه سوي ده. مقامات ویل دي چې ابوبکر بشیر وروسته لاغه ازادیږي چې د انډونیزیا جمهوریت د سختدریزه مذهبي ایدیالوژي نه د لاس اخیستو پر شت دغه د بند پاتې موده وبخښله. شغلی بشیر د انډونیزیا د حکومت سیکولر تګلاره نه مني او په وار وارې ټینګار کړی دی چې د خپلو اعمالو پاکله یوازې خدای ته ځواب دی. هغه هم دا شنو ویل دي چې په انډونیزیا کې باید اسلامي شریعت جاری کړل شي. دا خبرونه شته د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدم.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. په مکړی د دې خبرونې لومړی رپورټ ته په کابل کې د چین سفیر وایي د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو لوروستیو هڅو څخه ملاتړ کوي او غواړي چې ژر تر ژره د سولې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د افغانستان حکومت له پاکستان سره د چین اړیکو ته په اشاره وایي چې د بل هر هیواد په پرتله د افغانستان د سولې په برخه کې مهم رول لوبولی شي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبريال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
په کابل کې د چین سفیر لو جن سونګ وایي چې هیواد د افغانانو پر رهبرۍ د سولې د خبرو په ګډون د افغانستان له ټولو ملي پروسو څخه کلک ملاتړ کوي. ښاغلی سونګ دا څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان او چین د ډیپلوماتیکي اړیکو د څلور شپېتمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې او زیاته کړه چې هیواد د افغان سولې په برخه کې د امریکا له وروستیو هڅو ملاتړ کوي او غواړي چې ژر تر ژره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات پیل شي. چین، پاکستان او د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه د افغانستان د پخلاینې په پروسه کې د اسانتیاو د برابرولو لپاره ونډه اخلي. موږ تیره میاشت د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وو او د روانې میاشتې په پیل کې د ملي امنیت سلاکار موهب چین ته سفر وکړ او د غراز د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو څو پړاوونه ترسره شول. موږ غواړو چې ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د چین سفیر ټینګار وکړ چې هیواد باید یو منځګړی په توګه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. ښاغلی سونګ وویل اوسمهال افغانستان له جدي امنیتي ستونزو سره مخامخ دی او زیاته کړه چې دا مسله د هغو چینایي پانګوالو لپاره هم د اندېښنې وړ ده چې په افغانستان کې پانګونه کړې ده. د افغانستان او چین د ډیپلوماتیکي اړیکو د کالیز په لمانځ غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د چین سفارت چارواکو د دواړو هیوادونو د ملګرتیا ټولنه بیرته پرانیستله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي رئیس سلطان احمد بهین د دغو مراسمو په سنډه کې د اسلام آباد او بیجنګ ترمنځ تودو اړیکو ته په اشاره وویل چې چین د بل هر هیواد په پرتله د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي. چین له پاکستان سره ډېرې دوستانه اړیکې لري او په افغانستان کې عمومي باور دی چې پاکستان د طالبانو پر راوستلو کې اساسي رول لوبولی شي. د همدې لپاره چینایان کولی شي چې پاکستان وهڅوي او له هغوی څخه وغواړي چې په سوله کې مرسته وکړي. د همدې لپاره په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په برخه کې چین د بل هر هیواد په پرتله موثر دی. د سیاسي چارو سیړونکو هم په دې باور دي چې چین د افغانستان د سولې او اقتصادي ودې په برخه کې اغیزمن رول لري، خو وایي چې دغه هیواد په خپل بهرني سیاست کې د افغانستان په پرتله د پاکستان غوښتنو ته زیاته پاملرنه کوي. د نړیوالو اړیکو سیړونکو مشتاق رحیم امریکا غږ ته وویل
نو د چین اوس برخه بيخي ډېره شوې ده د پاکستان په چارو کې. خو بیا یو تفاوت چې د امریکایانو سره لري هغه دا ده چې امریکایان چې کله د پاکستان سره تعامل کوي نو هغوی خپل آزاد برخورد کوي، خو چین ډېری وخت ګوري چې د پاکستان خوښه څه ده او د هغې په رڼا کې اقدامات کوي. نو دومره تفاوت به وي چې دوی میلان د پاکستان خواته ډېر دی او ډیره زیاته لوبي به ضرور وي د هغې چې پاکستان دې ته اړ وستل شي چې د افغانستان په چارو کې مثبت رول ولوبوي.
چین په داسې حال کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ژر تر ژره د سولې د مخامخ مذاکراتو پیلېدو ته لیوالتیا ښودلې چې امریکا په تیرو شاوخوا دریو میاشتو کې د بل هر وخت په پرتله د افغانستان د سولې لپاره خپلې هڅې زیاتې کړې دي. په دې موده کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد له طالبانو او د چین په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره مخامخ خبرې کړې دي. ښاغلي خلیزاد په دې لړ کې سیمې ته خپل څلورم سفر هم پیل کړی دی، خو تر اوسه د هغه په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ مخامخ خبرې نه دي شوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
داسې حال کې چې افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لا هم د پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دي. طالبانو په پاکستان کې د ښاغلي خلیلزاد سره د ممکنه کتنې په اړه خبره سوي رپورټونه ناسم بللي دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال اکرام شینواري په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د تیری ونې په پای کې د پاکستان چارواکو سره د افغانستان د سولې په مسله د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی. او تر اوسه دغه هیواد د صدر اعظم عمران خان په ګډون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د پوځ د مشر سره په جلا جلا کتنو کې په دې مسله خبرې کړې. اسلام آباد ته د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د سفر پر مهال زرو پاکستاني رسنیو د هغه سره د طالبانو د استازو د ممکنه کتنې او خبرو په اړه رپورټونه خپاره کړل. طالبانو یو وینځبي ولا مجید په ولنډ اعلامیه کې چې په خپل ټویټر پاڼه یې خبره کړې د زلمی خلیزاد سره د کتنې په اړه خبر شوي رپورټونه ناسم بللي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې اسلام آباد ته د ښاغلي خلیزاد سفر د افغانستان د سولې د بهیر څخه د پاکستان د هڅولو لپاره ترسره شوی دی. د دغې شورا د وین مرسیل اسدالله زهیري امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې خبرو ته د طالبانو د نه حاضرېدو یو هدف د امریکا څخه د لازمو ضمانتونو ترلاسه کولو ښودل.
یو دلیل یې دا دی چې غواړي د یو داسې جریان په توګه چې امریکا سره د خبرو بهیر ته داخل سوی په دې ډول خپل موقعیت تثبیت کړي او له امریکا څخه داسې ضمانتونه ترلاسه کړي چې د خبرو پر مهال یې موقعیت وساتل سي.
جایگاهشن
د سولې شورا دغه چارواکي وی چې طالبان دا کار په دې خبرو کې د امتیاز ترلاسه کول د پاره کوي. خو د سیاسي چارو یو کارپو نظر محمد مطمئن په دې باور دی چې که د طالبانو له خوا خپرته د پاکستان د حکومت په فشار په ترڅ کې طالبانو استازي امریکایي چارواکو سره خبرو ته کینی نو دا ډول خبرې به پیلې ونه لري.
څخه ورسته لمړی ځل دی چې هغه په پاکستان کې به دومره ډیر زیات وخت تیروي او لا هم تمه لري چې پاکستان به طالبان وهڅوي یا د فشار په نتیجه کې یا د تشویق په نتیجه کې طالبان له خلیلزاد سره وګوري. ولې د طالبانو د رسته په کتیو باندې او هغه اعلان چې دوی خبره کړې ده داسې ښکاري چې طالبان به په دې وخت کې حاضر نه وي.
خو د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار چې دلی د 1998 لمریز کال د جمهوریت ټاکلو ته خپل نوم ولیکه په دې باور دی چې په افغان حکومت کې یو لړ سوزو لامل وسلوال طالبان دغه حکومت لاس او سره خبرو ته زړه دخه کوي.
متاسفانه د لوی ستونزه په دې نظام کې دا نظام دا ظرفیت نه لري چې خپل مخالفین وزغمي. موږ نشو زغملی طالبان به څنګه وزغمي. هغوی دې ته په پام سره دا فیصله کړې ده چې له دې نظام سره خبرې ګټه نه لري، دا واک نه لري، دا دوی منلی نه شي. د جنگ د دوام غشتون کې دي. د دې لپاره وي تر اوسه پورې د افغان دولت سره مذاکرات ته نه دي چمشو.
د ښاغلي حکمتیار سربیره د 1998 لمریز کال د جمهوریت سر د ټاکنو یو بل نوماند رحمت الله نبیل چې هغه هم د خپل ځان دغو ټاکنو لپاره ونوماوه وویل چې باید د سولې په خبرو کې د افغانستان د خلکو واقعي استازي ګډون ولري.
سوله د افغان ولس اصلي او سپېڅلې هیله ده او هیڅوک حق نه لري چې دا هیلې ټکنۍ او په اوبو لاهو کې. زموږ په نظر سوله به هغه وخت تلپاتې او مضبوطه وي چې زموږ او د طالبانو ترمنځ مشترکه وجوهات را پیدا کړو او وروسته تر هغې پر دې مشترکاتو پانګونه وشي چې په ډېره خوشحالۍ سره د دې مشترکاتو څرک په اوسني حالت کې نه لیدل کېږي.
خاغلی نبیل ویل چې سوله په زاریو او د نواتو نشي ټینګېدی. د جمهوریت سره دغو دوه نوماندانو سربیره نورو هغه نوماندانو هم د سولې د خبرو په اړه خپل دریځونه څرګند کړي چې تر اوسه یې د 1998 لمریز کال د چنګاښ د 9مې ورځې ټاکنو لپاره خپل نومونه لیکلي دي. محمد علي پتمر چې پر خپل ټاکنیز ټي وي د سولې او اعتدال نوم ایښی نن په یو بیان کې له افغان حکومت غوښتي چې د سولې او ټاکنو په اړه چې افغان حکومت هره پرېکړه کوي باید د سیاسي ګوندونو او د جمهوریت سره د نوماندانو سره د سلام مشورو وروسته دي وکړي. د افغانستان پاکستان حکومت د وسوال طالبان سره د خبرو لپاره یو دولس کسیز مرکزی پلاوی او د سولې مشورتي بورډ جوړ کړي چې په دغه بورډ کې د ټولو سیاسي ګوندونو او سیاسي شخصیتونو استازي برخه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. ویل کیږي چې طالبانو د سرپل ولایت د کوهستاناتو په ولسوالۍ کې 40 کورنۍ د حکومت سره د همکاري په تور له خپلو کورونو څخه شړلې دي. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ ته چې د فاریاب څخه د امریکا غږ د دری څنګه خبريال میرویس بیژن را لېږلې دي.
د دغه لری غرنۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ادعا کړې ده چې طالبانو دوی له حکومت سره د همکاري په دلیل له خپلې اصلي سیمې نه شړلې دي. دا خلک اوس د سرپل په مرکز کې د ژمي په سړه هوا کې په خالي میدان پراته دي او د حکومتي چارواکو د مرستو په انتظار دي، خو دوی وایي چې تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د محمد ثابت په نوم یو بې کوره شوی سړی امریکا غږ ته وویل
دا ورته د نمې روزګار زمستون حتی موټر پیدا نه میشه، گفته هیچ امکان نداره د پیاده برو. اینا می ظلم خوشو ده دقی مردم که ما د اداره محلی ولایت سرپل مراجعه میکنیم او میگه که ما محکوم میشیم، ما رو سارن ولات
د سرپل سیمایزه چارواکو هم په جبر له کورونا د دغه خلکو د وستلو خبر تصدیق کړي او ویل دي چې د کوهستاناتو د ولسوالۍ یو شمېر نوري بې کوره شوي کورنۍ هم له عین سرنوشت سره مخامخ دي او یو شمېر نور خلک د وتلو په حال کې دي. د سرپل والی عبدالقادر اشنا ویل
قوم خیش امیه د دولت کار میکنن و از حکومت محلی یا حمایت میکنن. قومای امیره
په همدې حال کې ولایتي شورا وایي چې د کوهستاناتو د ولسوالۍ بې کوره شوو کورنیو له خپلو هغو خپلوانو نه چې په حکومت کې رسمي دندې لري غوښتنه کړې چې له خپلو دولتي دندو نه استعفا وکړي تر څو دوی وکولی شي چې خپلو کورونو ته ستانه شي، خو دغو کسانو ورسره نه ده منلې. د سرپل د ولایتي شورا یو غړي اسدالله خورم امریکا غږ ته وویل
اونا را مفته یا اونا سلاح را بگذاره بیوه نما تسلیم شه یا با سلاحشان یا بیه سلاح بیان علی حکومت را رها کنن یا غیر شما مزید کوش کنید. اونا که با تماس هایی که با فامیلاشان داشتن نیجا که در پلی حکومت هست این آفتن باز
لبل خوا د طالبانو یو مطبوعاتي وین قاری یوسف احمدی په خپل پیغام کې چې خبری رسنیو ته نن لګلې ده د طالبانو لخوا په جبر د کوهستاناتو لولسوالینا د ملکی خلکو د شړلو په اړه خبر شوی ریپورتونه رد کړی دي. د اطلاعاتو مخې په تیرو دو کلونو کې شاوخوا لزره کورنۍ په سرپل، جوزجان، فاریاب او بلخ کې بې کوره شوې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په افغانستان کې د صحي خدمتونو د ودې او ښه کیفیت لپاره اروپایي اتحادیه، د امریکا پراختیایي ادارې او نړیوال بانک له افغان حکومت سره د 210 میلیون ډالرو مرستې قراردادونه وکړل. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمې نیازی له کابل راپورټ را لېږلې.
د افغانستان د امیر وختیا وزیر فیروز الدین فیروز د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په درویشت ولایتونو کې خلکو ته د صحي باکیفیت خدمتونو وړاندې کولو لپاره د 210 میلیون ډالرو په ارزښت قراردادونه لاسلیک کړي چې له تطبیق وروسته به 15 میلیونه وګړي د پرمختللو او باکیفیته صحي مراکزو او خدماتو تر پوښښ لاندې راولي. ښاغلي فیروز وویل په دې سره به د صحي مرکزونو شمیر چې 2200 مرکزونو ته رسیږي 3050 مرکز زونو تلوړ شي او په صحی مرکزونو کې به د خزینه صحی کارکونکو شمیر له 80% څخه 95% تلوړ شي.
با وجود کې الحمدلله فعلا د 87% مراکز صحی ما موجود است.
په واټیا صحی مرکزونو کې خزشته خو توقع لرو چې 95% صحی پرسونل باید خزینه وي، تجهیزات باید نوي شي، صحی اسانتیاو او وضعیت باید بدلون وکړي او درمل او نور صحی امکانات پکې موجود وي.
دوا و امکانات صحی باید دیش موجود باشه.
فیروز الدین فیروز ویل چې راتلونکو نه په پاتې اتو نور ولایتونو کې هم قراردادونه وشي. د امیر وختیا وزیر همدارنګ او شمیر صحی موسسو ته ګواښ وکړ چې کچیر پر وخت او معیاري صحی خدمتونه ونه رسوي قراردادونه به لغوه او په تور لیست کې به شامل شي. خاغلی فیروز ویل چې د قراردادونو د عملی کوونکو موسسو کار به سارل کیږي او د تخته په صورت کې به قرارداد لغوه کیږي. د تطبیق کوونکو موسسو په استازیتوب ډاکټر هماین صافی تعهد ورکړ چې تا تطبیق کون کی موسسی بخ خپل خدماتونه په لوړ معیار سر تر سوی
امیدوار به یستم کی کیفیت خدمات صحی را
موږ به د صحی خدماتونو کیفیت لوړ کړو او کوم نیمګړتیاوی چې په دې برخه کې دي د خلکو او عامه روغتیا وزارت په مرسته به سم کړو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
امریکایی سناتور لینزی گرام د ترکیه د جمهور رئیس سره له ملاقات څخه یو ورځ وروسته وویل د هیله لري تر هغې پورې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش ځپل سوی نه وي، د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له سوریې څخه امریکایي اسکار په بشپړ ډول ونه باسي. د امریکا ژغ خبریالی ایسابیلا کوکولی په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د امریکا د جنوبی کارولانا د ایالت جمهور غوښتونکي سناتور پرون د شنبې په ورځ د ترکیې په پایتخت انقره کې خبریالانو ته د خبرو په ترڅ کې وویل له سوریې نه د امریکایي عسکرو د وتلو پلان باید د دې ډاډ ورکړي چې د اسلامي دولت ډلې ته ماتې ورکړې شوې ده، د ایران مخه نیول شوې ده او د کوردي افغانو له ګواښ نه ترکیه ژغورل شوې ده. سناتور لینزی گراهام خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
سو اف وی دونټ ثینک دیس ثرو دیس از ګون ټو بی ا راک اون سټیرویډز اف وی ګیټ اټ رائټ وی کین بیګین ټو سټیبلایز نورث ایسترن سیریا.
زه کنو کومنګ اسکر وو باسو په سوری کې به وځل عراق نه بهتر شي، کومنګ چاره وکړو نو د سوری په شمال ختیځ کې به ثبات راشي. د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او گراهام ترمن ملاقات د جمعې په ورځ په انقره کې وشو. په شپږو میاشتو کې د اردوغان سره د سناتور دوهم ملاقات و چې وروستی کوشش و د سوریې په سر دوه اړخیزه تاوتریخوالی کم کړي. ترکی قواوې د سوریې په شمال ختیځ سرحد کې ځای په ځای شوي دي او د کوردي وای پی جی ملیشو په خلاف حملو ته منتظر دي. د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جنګ کې دغه ملیشې د امریکا مهمې متحدې دي. انقره وای پی جی ملیشی ترورستان گنی چې دننه په ترکیه کې د اغیانو سره ارتباط لري. گراهام نه یوازې د اردوغان سره بلکې د دفاع د کورنیو چارو د وزیرانو او د استخباراتو د مشر سره هم ولیدل. گراهام د خپل سفر نه د مخه د انقره د مهمو اندېښنو غم خوړلی و. گراهام د سنا د مجلس څلورو مهمو کمیټو یعنی د بهرنیو چارو د روابطو د کمیټې، بودیجې، اختصاصي کمیټې غړی او د عدلي کمیټې مشر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې د بنګلادیش د حکومت مخالفو ګوندونو له سره د پارلماني انتخاباتو د رابللو او د تیرې میاشتې په انتخاباتو کې د بې نظمیو او درغلیو په اړه په نړیواله کچه د تحقیقاتو غوښتنه سوې، صدر اعظم شیخ حسینی د شنبې په ورځ په ډاکه کې د خپلو طرفدارانو یوه غټې غونډې ته وینا وکړه او خپل بری یې ولمانځه. په دې اړه د ای پی اژانس د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
شیخ حسینہ چې تیره میاشت په پارلمانی انتخاباتو کې په غوڅ اکثریت له بری وروسته د درېمې دورې لپاره د صدر اعظم په صفت ټاکل شوی، مخالفانو یې په رایګرۍ کې د درغلۍ او ټګۍ تورونه پرې لګولي دي او په نړیواله کچه هم د تحقیقاتو غوښتنه شوې. شیخ حسینی د شنبې په ورځ په ډاکه کې خپلو په لسګونو زرو طرفدارانو ته وینا وکړه او د ولس ملاتړ د راجذبولو هڅه وکړه. هغې وویل خدمت کوي، خو سیاسی مخالفانو ویلی دي چې د شیخ حسینی په مشرۍ واکمن ګوند قصدن درغلی کړي. د بنگلاديش د انتخاباتو کمیسیون د مخالفانو تورونه رد کړي دي او کله چې هغه وینا کوله طرفداران یې ملي بیرغونه په لاسونو کې نیولي او خوشحالي څرګندوله. میرمن حسینی په خپل ټوله بیان کې د لسره د پارلماني انتخاباتو درابللو په باب چې سیاسي مخالفانی غوښتنه کوي یو خبر هم ونه کړه. همدوم ریویل چې تیر کال د دسمبر په شلمه ولس هغه ترای ورکړي او د خلکو په ملاتړ انتخابات ګټلې دي. سیاسی مخالفان ویلی دی چې مخکې هم د صدراعظم میلان د مطلق العنانۍ او ظلم په لورې زیات و، ځان نه یوه جابره جوړه کړې وه، او دا ځل د انتخاباتو له ګټلو وروسته به په بنګلادیش کې بیا د ظلم او استبداد دوره شروع شي. واکمن ګوند د پارلمان د 300 چوکۍ له جملې نه 278 چوکۍ ګټلې دي، خو د مخالفانو د ائتلاف د وفادارۍ د لوړې له پورته کول نه ډډه کړې ده. د انتخاباتو په ورځ د پولیس په ډزو کې په لسګونو کسان ووژل شو او په زرګونو سیاسي مخالفان په زندانونو کې وغورځول شو. د بنګلادیش پخوانی صدر اعظم میرمن خالده ضیا چې د شیخ حسینې د پالیسیو سرسختې مخالفه ده، د رشوت او بډو خوړلو په تور له تېرې وکال نه په محبس کې ده. د خالد ضیا طرفداران وایي چې په هغې باندې لګول شو تورونو سیاسي انګیزه لرله. د بشري حقوقو نړیواله موسسه هیومن رایټس واچ وایي چې د انتخاباتو په دوران کې په پراخه کچه د بې نظمۍ په اړه باید آزاد او مستقل تحقیقات وشي. متحده ایالاتو، اروپایي اتحاد او ملګرو ملتونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې. بنګلادیش 1.6 میلیونه نفوس لري او د خلکو غوڅ اکثریت یې په نیستۍ کې ژوند کوي. د انتخاباتو د نتیجې له اعلان نه لږ وروسته صدراعظم ته د سعودي عربستان، چین، هند او جاپان په شمول د نړۍ د ګڼ شمېر هېوادونو د مشرانو د مبارکۍ پیغامونه ورسېدل. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د مهاجر اداره وایي په هغو رپورټونو یې تکان وخور چې وایي کمیروني چارواکو په زور نظره نایجیریایي مهاجر بیرته خپل هیواد ته واستول. دغه مهاجر په دې هفته کې له سرحد څخه کمیرون ته وراوښتي وه چې د افراطیانو له حملو څخه ځانونه سیف کړي. خبریال لیزا شلاین په جنیو کې د یو این ایچ سی آر له دفتر څخه په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
بوکو حرام افراطي ډلې د دوشنبه په ورځ د نایجیریا د بورنو په ایالت کې په واړه سرحدي خارګوټي رانا باندې حملې وکړلې. له دغو حملو نه وروسته ناڅاپه د زرګونو نایجیریایي مهاجرو بهیر کمرون ته ورمات شو. راپورټونه وایي افراطیانو په نظامي، ملکي او بشري مرکزونو باندې حملې وکړې. ملګرو ملتونو راپورټ ورکړی د حمله کوونکو په ران کې مارکیټونو او پناه ځایونو ته ورونه واچول چې دننه په هیواد کې په زرګونو بې ځای شوي خلک پکې اوسېدل. راپورټونه وایي په دغو حملو کې لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو نطاق بابر بلوس امریکا غږ ته وویل کیمرون د نایجیریا په زرګونو مهاجر بیرته وشړل چې د خپلو ځانونو د ژغورلو له کبله خپل هیواد پریښی و. په بشپړ ډول د دې اقدام توقع نه کېدله او دا یو مصیبت دی. بلوس خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
It's really alarming for us to see desperate people who have just arrived in Cameroon seeking safety in this remote part, and then for them to be ending up back into a situation of danger is extremely worrying.
دا واقعاً زمنګ د پاره د خطر زنګ دی. موږ نه امید خلک وینو چې همدا اوس کیمرون ته راغلي دي. په دغه لری پرتی سیمه کې غواړي محفوظ ووسی او بیرته خطرناک حالات ته استول کیږي چې دا په بې ساري توګه د اندېښنې وړ یوه موضوع ده. بلوس وایي یو این ایچ سی آر او انډیوالانو تیری نیوو چې نوو راغلو مهاجرو ته بشري مرستې ورسوي. دوی واورېدل چې مهاجر په بیړه وشړل شو. بلوس نه بیا وایي
Then it is unexpected because there were no indications. We were already in touch with the Cameroonian authorities in terms of how to take care of the newly arrived refugees, and then we found out reports that they may have been sent back.
د دې توقع نه کېدله ځکه چې کومه علامه نه لیدل کېده. موږ له پخوانه د کیمرون چارواکو سره په تماس کې وو چې د نوو راغلو مهاجرو څنګه پاملرنه وکړو، او موږ ته رپورټونه راورسېدل چې دوی به بیرته واستول شي. بلوس وایي د نایجیریا 6000 نور مهاجر 2 هفتې پخوا کیمرون ته ورتښتېدلي وو. د دوی په باره کې اندېښنه شته چې ښایي د کمپایښته وضع سره مخامخ شي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فیلیپو ګرانډي له کیمرون نه غواړي د هغو کسانو په مقابل کې چې غواړي پناه واخلي د پرانستې دروازې پالیسي غوره کړي. دی غواړي د نورو مهاجرو بیرته لیږل دي سمدستي ودرول شي. دی وای کیمرون د ملی او بین المللي قانون لمخ خپل مسولیت باید ومني، هغه مهاجر وژغوري چې ژوند ته خطر مخامخ وي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.